بشریت باید تصمیم بگیره، چون قطعا هوش مصنوعی هم موزر میتونه یک موزر جهانی باشه تا موزر منطقه‌ای، و فکر میکنم افغانستان هم بخشی از کلن جهان است. ما نمیتونیم بگیم که افغانستان قطعا یک تاثیر کمتر و بیشتر داشته باشه، و در کل من فکر میکنم برای افغانستان ما زیاد نباید نگران، مشخصا سر افغانستان نباید زیاد نگرانش از دست دادن شغل‌ها باشیم، به خاطر معمولا اکثر شغل‌هایی که در افغانستان به صورت سنتی صورت میگیرن مثل زراعت یا خیلی بخش‌های دیگر نیاز به زیرساخت‌های قوی دارن که تا به هوش مصنوعی تبدیل شود. خب قطعا نیر ما فعلا نداریم و فعلا حکومت هم به اون قسم نیست که اون مسیر بره، پس اون کارها قطعا جایش را هوش مصنوعی نمیگیره. اما در این زمان برای ما فرصتی است، این نیرویی که فعلا جوان هستن در افغانستان متاسفانه بیکار هستن و بهشان شغل ندارن، از هوش مصنوعی استفاده کنن تا بتونن در بازار بزرگتر یا بازار جهانی هوش مصنوعی سهم بگیرن و بتونن در این قسمت کارهای جدید خلق کنن. مشخصا مقصدم که اگر گزارش مجمع اقتصادی جهان را بخوایم، گفتن یکی از چیزایی که برای آینده شغل‌ها می‌بینن نیست که آدم‌ها برن برند شخصی خود را با یک هوش مصنوعی بسازن. من فکر می‌کنم این فرصت برای افغانستان وجود دارد. در بسیاری از کارها می‌تونن کسایی که در افغانستان هستن با بسیار بازیر ساخت کم این برای خود بسازن، فقط کافی است 6 ماه تا 1 سال وقت بگذارن و هوش مصنوعی رو به صورت تخصصی از تمام منابع وازی که واقعا به صورت رایگان هست یاد بگیرن.
بسیار تشکر از شما علیرضا حسینی، کارشناس فناوری، و مانی پارسا از رادیو فردا و از پایه‌گذاران محتوای ویکی‌پدیای فارسی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث تماشا کردید.
و ما ورځ دا ونی مهم پیښه تا کتل
دا زده رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او لې وی متفاوته زاویه د ونی د پیښو تحلیل ته ځانګړی دا زده و مورست مرابول. نن خبرېږي چې په هند کې د نړۍ تر ټولو ستر مذهبي مراسم روان دي او 400 میلیونه کسان به ورته راشي. افغانستان کې سکه لرته د پنبې د حاصلاتو په ډیرې دوه هم راپور لرم، او له ایران سره د زعفرانو د قاچاق په اړه د طالبانو له ناندریو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سرټکي. افغانستان کې ترهګرۍ ته یو وار بیا د سیمې او نړۍ اندېښنې. پاکستان، روسیا، امریکا افغانستان نه د داعش ګواښ ته اندېښنه لري. طالبان وایي ترهګر خو موږ ته هم له پاکستان را روان دي.
په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي، او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس.
ځوانان نو امید سیوی دي، اقتصادي وضع خراب ده، لہذا د داعش لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوی غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي.
د ترامپ په اداره امریکا ته د افغانانو د انتقال فشارونه. د افغانانو د انتقال سازمانونه او کانګرس ګڼو غړو له ترامپ د غل خارجه وزیر او دفاع وزیر نه غوښتي چې د افغانانو تر وستلو لړۍ بیا پیل او چټک کړي.
امیدواری شته چې د افغانانو سره سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
د اتلانو د نړیوال جام پر لور د افغان اتلانو بختور پل. افغان لوبډله لاهور ته رسیدلې او د سیمې او نړۍ په کچه یې په اړه وړاندوینه شوې چې افغانان سیمی فائنل ته ځي.
چمپیونز ٹرافی کی سمرا غټ ایونٹ نو دا ہا عمر غټ تیارے دا ایونٹ دا پارا ونه شلو خو دا بویو چې زمنګا لکان ٹیلنٹڈ دی او زمنګا لکانو کې ٹیلنٹ شته دی نو چې کله ٹیلنٹ در کی تب انستان با پرفارمنس برازی خو یو څه شین دا افغانستان اگینست کو په دا چمپیونز ٹرافی کی دا غزن فر انجری راغلا بل یو څه چی دا افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دی اغا په پاکستان کې دا غټ رنزونو کول دی او سپیشل زمنګا میډل چې څنګه دا میډل آرڈر هغه کې حشمت دی او رحمت دی دا لکان لکس لو دی.
از ما له نظر دا افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره ډیر زیات ښه موقع ده چې دوی دا ځل 3-0 په خپل ګروپ کې بریاوې ترلاسه کړي او سیمی فائنل ته لاړ شي. که سیمی فائنل په دوبۍ کې راځي او که په پاکستان کې راځي، افغان لوبډله د دې وړتیا لري چې دغه سیمی فائنل یا له نیوزیلند یا له پاکستان او یا هم له هند له هر چا سره که مخ کېږي وې ګټي.
او په ګاونډ کې د جلاوطن هنرمندانو سیریال جوړونه. څو هنرمندان اسلام آباد کې د هغو افغانانو د ژوند تری خنزور په سیریال کې خوندي کوي چې له سقوط وروسته یې د غلطه د ژوند ترخې شپې قبولې کړې دي.
په یو اتاق کې په یو کوټه کې ژوند پوره زندگی دلته تیری الته څنګه ژوند په افغانستان کې دلته څنګه مونږه حقیقتونه را برسېره کړی دی حقیقت څه دی هغه مورغسته دی او تاسو ته وړاندې کوم
دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی نو امید لرم چې تاسو باندې خوخیږي ولې چې مون ډیر زیات مهنت کړی
په تصویرونو کې هم ګورې زیشان خان تلاش زمونږ د هواد وتل ستورې په دې برخه کې ډیر زیات زیار وباسي د ډایرکټ چارې اومدارنګه خپل نقشم لوبي او د حقیر او فقیر بنده لګ لګ په د کیمرې په برخه کې او سره مرسته کوم نو واقعا د هغه څه دي چې زمونږ ټولنه د تاسو ضرورت لري
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې تېره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړې بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګې برید وروسته ویلي افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثره عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګرې ډلې هم له هغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بلخوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوي دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلي. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربېره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهېږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حملې وکړلې او انتحاری عملی وکړلی او دا خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزادی تر ډیر حد پورې او واقعي نه دی بلکې د داعش تهدید زیاتیږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خراب ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خراب ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا او روسیا او دا خلک د دې استخبارات شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبر اوسېږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکې سوق ورکوونکې سمت ورکوونکې استقامت ورکوونکې د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خاطر چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس نیول کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی، دې کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زال او انګیزه ورکوونکی سمت ورکوونکی د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فرا منطقې هیوادونه اصلي زال ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین بخپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپلو مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هېوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولې او پاکستان ورته ګواښېږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیځ په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیګزټ ته استولي لیک کې خبرداری ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زر افغانان چې ډیری د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخکې کوم فرامین د مهاجرت د پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دي. د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونو ته دند سپارل شوی دی تر څو د مهاجرت پروسه وارزول شي او په نوي ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیانو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو له خوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامي، ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواری شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیری به له خطر سره مخامخ کی چې د دوی مېرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. بل خوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید له افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنې د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ټرمپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو تر څنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکې لري، لا یې په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ټرمپ اداره تر ډېره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکې ته راسي او دا د امریکې لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتګ لپاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکان غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د رئیس لا سخت سي. زما عقیده دا ده چې نه به ټرمپ هغه پیسې چې پخوا طالبانو ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کړي. لهذا د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې ډېرې سختې ورځې ګوري، ډېرې د انزوا اوږدې شپې ورځې ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس داسې حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبانو ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده، بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسېږي.
بلخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړه چې د غیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تېره اونۍ افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تېر یو کال کې 6,000 تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 9,000 یا 10,000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لری پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته روغتونونه یې د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزو سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بستر کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال 80,000 افغانان په سرطان اخته کېږي چې له دې شمیر نه یې 15,000 همدې ناروغۍ له امله مري. افغانان وایي سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اولې ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلث ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 80,000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغې کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3,103 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغې تقریبا 2,913 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغې کې تقریبا 1,408 پیښې چې دي هغه ثبت شوې دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د رحم سرطان هغه تقریبا 2,00,000 پیښې ثبت شوې دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغې کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1,040 پیښې ثبت شوې دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 1,00,000 ښځو کې تقریبا 1.5 دی او مېرمنې کچه یې نه نشته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 او مېرمنې کچه یې 15. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60,000 پیښې ثبت شوې دي هغه په 2000 کال کې او 15,000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 12 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلی دی. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 0 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 40 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 12 نمرو جخت په 125 مقام راغلی خو تاجکستان ترې یوه درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریه په 2، 3، 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر 4 مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې دا هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمله تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوښي چې مثلا که بینالمللي مرستې دي دا کومو پروژو ته تللي دي، دا د چا جیبو ته لیدلي دي. اوس د سیګار ادارې رسمن اعلان کړی دی، جان سپکو په وروستۍ گزارش کې په راغنده توګه ویلي دي چې یوه غوښنه برخه د ټولو هغو حکومتونو چې څه د پاسه 4 میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو جبو تللي دي، او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرقېږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی 10مه درجه، د هغې څخه به هم اوچت اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریزې لوبډلې سره مخه کوله، ویلي هر چاته په چمپیونز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مباصرینو لاوار د مخه ویلي خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنې پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مباصرینو بیا ویلي د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مباصرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2500 منډو نه دفاع سخته وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګه نه چمپیونز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه احمد غزنفر، له پاکستانه د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوي چې د ژوبلېدا له امله به دغو سیالیو کې نه وي.
د چمپیونز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وي چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلی وي تر اتم مقام پورې راشي، هغه ته لوبډلې به چمپیونز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغسې آیرلینډ هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا دی چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایطو چاپیریال له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبې اسانه وي.
چمپیونز ټرافي چې څومره غټ ایونټ ونو د هغه عمره غټ تیارې د دغه ایونټ دپاره ونه شولو، خو دغه به ویل چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی. نو چې کله ټیلنټ در کې تب انستانه به پرفارمنس هم راځي، خو یو څه شي نه د افغانستان اګینسټ شو په دغه چمپیونز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله. بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي، هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لږ سلو دي. نو نور کومګه د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره لږه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي. دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یا هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي د دوی ځان یو سان اندازه تیز کړي، ځکه که چېرته دوی تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتېږي. خو که چېرته دوی څنګه هغه پخوانی بیډنګ چې دوی څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانس دومره نه وي. ځکه که تاسو وګورئ د افریقا او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ، نو هر یو میچ چې دی 300+ رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سم لنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیر ونی د طالبانو د ریاست الوزراء اداري برسیال عبدالسلام حنفی گاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پرسنوي کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته لدې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت یې د لوټ تی وسه هم پر وشو په گاونډیانو به د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زدن نتونیم خو بخو ما هم یک قلو خمیم لازم به طرف بدیم.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستيال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښي د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي، اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د ویشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږ کال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي چې سږ کال افغانستان کې 1,095,000 ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80,000 ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې وه. یا د اداره وایي سږ کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115,000 هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیره اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیره شوه. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردیخانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردیخانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 30 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خود دغو څرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل، د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستانه صادرېږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالي وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کېږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2023 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرله پسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار وړی دی چې که څه هم افغانستان کې په ټلویزیوني سیریالونو او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوي دي، خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشته امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سیریال پیل کړی دی. دا سیریال چې هره اونۍ یو قسط په یوټیوب خپرېږي، ډایرکټر، لیکوال او مرکزي کرکټر یې زیشان تلاش سره دی، خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزي رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کې لوبي. سیریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس او ګریبان دي. د دې سیریال تخنیکي ټیم وایي سیریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو اونۍ یې د سیریال د شوټینګ چارې هم له دې امله درېدلې وې چې په وروستیو کې پاکستاني پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې وه. دا سیریال تر اوسه برخې نشر شوی او پر یوټیوب یې دومره ډېر لیدونکي هم نشته، خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سیریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سیریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سیریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزي لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. په خوا کې د کوزې پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. په د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سیریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي، ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی وایم چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي. د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دي.
زه په سټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دي. نو امید لرم چې تاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبر دار چې په هند کې د هندوانو محکم مذهبي میلا چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 28 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون کوي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږو اونیو یا 45 ورځو لپاره کیږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخ او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. او په همدې سره د نن مور زمران غاړم خو تاسې هر ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مورز لسته چنوای سره مهیروي.